آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
طالبانو نن په کابل کې د انتخاباتو په مستقل کمیسیون حمله وکړه. امریکا او لویدیز ملکونه کوشش کوي چې د اوکراین مسله په خبرو حل کړي او د سعودي پاچا او جمهور رئیس اوباما د منځني ختیځ په حالاتو خبرې کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په کابل کې د طالبانو د حملې او د انتخاباتو د کاندیدانو د غونډو د رپورټونو نه علاوه د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر سره مرکه لرو، خو اوس زه زیبا خادم او ایوب خاورین صاحب د دې ساعت خبرونه وایو. نن په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزی دفتر وسلوال برید شو. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو نن د کمیسیون د ودانۍ په څنګ کې د یو بل کور نه په دغه کمیسیون باندې ډزې وکړې. په سیمه کې د څو چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل شوي دي. همدا اوس په کابل کې د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری صاحب سره غږیږو. شینواری صاحب، تازه خبر خدا ده چې دا حمله پای ته رسیدلې ده، خو غواړو پوه شو چې د دې جزئیات بیان کړي چې دا څو کس وو او څنګه دا حمله وشوه او د مخنیوي لپاره بیا نور څه اقدامات وشول. شینواری صاحب،
بلې، ځکه تاسو شویلې دغه حمله تقریبا نن د کابل په وخت 12:00 باندې شروع شوه. یو 15 مرګي بلی کوونکي چې ویل کېږي چې د خزینه لباس نه په ګټه اخیستل یو شخصي کور ته نوتي و. دغه ځای د انتخاباتو د خپل وخت کمیسیون په لور باندې ډزې کړې وې او همداشان د ال پی جی هب توغندی نه استفاده کړې وه. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې په دې برید کې 15 توغندي په انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په انګړ کې لګېدلي، چې له امله یې د دغه کمیسیون دوه ډیپوګان اور اخیستی او چې یو اور مړ شوی دی. او همداشانې په دغه کې البته د وایي چې دغه کوم ډیپوګان چې اور اخیستی دا ډېر مهم مواد نه و، بلکې معلوماتي مواد و او دوی اور وژلی دی. او خود انتخاباتو کمیسیون ته په دې برید کې چاته د سر کوم زیان نه رسېدلی. د کابل پولیس وایي چې دوی د ټول بریتونکي وژلي دي او سیمه یې تصفیه کړې ده، خو او په دې برید کې بل چاته کوم د سر ځان زیان نه دی رسېدلی. خو عیني شاهدان چې په سیمه کې وو هغو دوه پولیس لیدلي دي چې ټپیان شوي وو او روغتون ته د علاج لپاره وړل کېدل. طالبانو دوی برید مسئولیت په غاړه اخیستی دی او د ټویټر له لارې په پرلهپسې ډول باندې په معلوماتو کې چې رسنیو ته یې ورکول د دغه برید مسئولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې برید کې تر شلو پورې د حکومت کارکوونکي او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون کارکوونکي او بهرنیان وژلي دي.
مګر ستاسو معلومات او د افغانستان د کورنیو چارو او د امنیت د مسولینو معلومات دا دي چې د حمله کې څوک مړ یا زخمی دي یا نه؟ ستاسو معلومات څه دي؟
ما مخکې ازو کې دوه کسه کم تر کم
دوه کسه
بریټ کې تپل شي ودي. مګر په سیمه کې چاته ګرشي دغه ځای چې تبري شي ولې دا د وسیدانی سیمه دا ولته ګرګونه د خلکو سیږي. خو په دې بریټ کې ملکی کسان ته ځان نه رسیدل او ځا شمه انتخاباتو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې دوی ته سر کوم ځان نه رسیدل.
امنیتي ارګانونه څه وایي چې ولې دوی خو ډیر تیارې لرلو ولې نشي کولای چې مخکې د مخکې خبر شي؟
نو دا خو که تاسو ګورئ د تقریبا په دیا تیر اتو ورځو کې په کابل کې دا دریم برید دی چې تاسو راشوي دی. د تیری سیشمې پر سم د کابل په لویدیځه خوا کې د انتخاباتو په سیمه ییز دفتر باندې برید شوی وو او دغه برید چې وو دا د یعنی د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته د برید کوونکي نه دی ورنوتي، بلکې د یو کور نه په ګټه اخیستنې باندې په چاغه په دوسیدانې په ساحه کې پروت و. البته دفتر ته مخامخ تقریبا د 0-300 متره پورې په فاصله کې ورسره پروت و. دوی استفاده کړې ده او دوی برید کړی دی. د انتخاباتو د امنیتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د برید کوونکو مخه ونیسي.
تشکر، ډېره مننه اکرم جان.
افغانستان چې اوس ډېر مشکلات ده په افغانستان کې هر وزارت کې مشکلات ده د فساد څخه د برق مشکلات د ځمکې
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اروپا او منځنی ختیځ د خپل یوونیز ډیپلوماټیک سفر نو وروسته بیرته واشنگتن ته نن راستنیږي پرون ښاغلی اوباما د سعودي عربستان د پاچا عبدالله سره وکتل او په منځنی ختیځ کې د امنیتی ګټو پر ځینو هغو مسلو چې پکې د نظر اختلاف موجود دی خبري وکړې د دوی غونډه د سعودي عربستان د پلازمینې نه د باندې تر سره شوه چې په دې کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې او د ایران د اتمی پروګرام په اړه خبري وشوې سعودي عربستان هم د ایران د اتمی پروګرام په اړه او د هغې د غیزو چې پر سیمه درلودای شي ورته اندیښنې لري دواړو مشرانو د غونډې نه وروسته کومه رسمي اعلامیه خبره نه کړه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
په پا پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو کسانو د یو مشهور ژورنالیست پر موټر ډزې کړې دي او د هغه ډریور یې وژلی دی چارواکي وایي چې د خبریال رضا رومي په موټر باندې پرون د جمعې په ورځ په لاهور کې برید وشو دی په خپله بچ شوی خو ډریور یې وژل شوی دی د اکسپرس تلویزیون خبریال رومي وویل چې د هغه پر موټر باندې د راجا مارکیټ په سیمه کې برید شوی او ډریور یې پکې وژل شوی دی او محافظ یې ټپي شوی دی د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په پا پاکستان کې په پا خبریالانو باندې دغه ډول بریدونه په دې تیرو وختونو کې ډیر سوي دي او ګوته سخت دریزه اسلامي وسلوالو ډلو ته نیول کیږي رضا رومي په تلویزیونی پروګرامونو کې په وسلوالو ډلو باندې انتقادونه کړي وو دلته په واشنگتن کې د افغانستان د بیا رغونې په نوم د ټولنې لخوا په یو غونډه رابلل سوې وه او د افغانستان او متحده ایالتونو د تجارت او صنعت د ډګر استازو پکې خبرې وکړې په افغانستان کې د سوداګرۍ په اړه په راتلونکو ستونزو او فرصتونو باندې بحث وشو د غونډې وینا کوونکو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې راتلونکي ټاکنې په سوله ییزه او قاطع بڼه ترسره کیږي او هیواد ته د سولې د راتګ سبب کیدای شي د سوداګرۍ دپاره زمینه او چاپیریال به لا ښه سي د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ټاکنو څخه د دوی د تمو په اړه پوښتنه وکړه یو تن ګډونوال او وینا کوونکي سنځر کاکړ داسې وویل
افغانستان چې د اوس ډېر مشکلات ده په افغانستان کې هر وزارت کې مشکلات ده د فساد څخه د برق مشکلات د ځمکې هر د محکمه د امنیت خو افغانان چې دي خصوصا شرکتونه په افغانستان کې سکتوري خصوصي په افغانستان کې دوی غواړي چې دا تبدیل سي چې دې کې یو فرق راسي او هر څوک چې راسي که هر نوی رئیس جمهور راسي هر نوی کابینه چې راسي دوی همدغه یو خواهش دی چې دغه تغیرات راوړي او یو مثبت تغیرات د افغانستان لپاره
د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن وایي دا کار په هیڅ ډول نشي توجه کېدلی چې یو کس په اونۍ کې 40 ساعته کار کوي خو بیا هم په غریبۍ کې ژوند وکړي ښاغلی بایدن نن د جمهور ریاست د اونیزې وینا په مهال وویل چې که لږ تر لږه معاش په یو ساعت $10 او $10 ته لوړ شي دا کولی سي چې د څلورو کسانو د کورنۍ غریبۍ ختمه کړي هر کله چې جمهور رئیس اوباما په سفر وي د جمهور ریاست اونیزه وینا مرستیال جمهور رئیس کوي مرستیال جمهور رئیس وویل چې د لږ تر لږه معاش په لوړېدو به بېوزله کسان شاوخوا 19 میلیارده د کال عاید ولري او په عین حال کې به میرمنې هم د نارینه و سره مساوي عاید پیدا کړي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د پلټنې بیړۍ او الوتکې د هند د بحر په ګوټ ګوټ کې د مالیزیایي الوتکې لټون ته نن هم په پوره زیار سره په دې هیله دوام ورکوي چې که د پیژندلو وړ برخې وموندل شي د مالیزیا د دفاع وزیر هشام الدین حسین وایي د پلټنې ټیمونه د ګڼ شمیر ممکنه حالاتو په نظر کې نیولو سره د پلټنې عملیات پر مخ وړي هغه وویل دوی غواړي په پیل کې د سټلایټ د انځورونو څخه په ګټې اخیستو په هماغو سیمو کې پلټنه وکړي پرون هم سارګرو الوتکو د لټون په نوو سیمو کې نوې ټوټې وموندلې خو تر اوسه پورې هیڅ یوه ټوټه په عملي توګه د بهر نه ده پورته شوې دا سیمه د استرالیا د پرت د خار څخه 1850 کیلومتر لري ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. روسیه د کریمیا د سیمې پوځي اشغال بشپړ کړی دی په داسې حال کې چې په اوکراین کې کارکیچ ادامه لري. داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې روسیه د اوکراین سره په سرحد کې خپل پوځ زیاتوي. په هنیال کې لویدیز مشران د بحران د حل لپاره د ډیپلوماتیکو کوششونو په لټه کې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوال شل اوریز کپ سیالیو کې ځینې لوبغاړي خونه لوبیدل او دوی دې ته اړ سوي دي چې په لوبډله کې یا ټیم کې بدلون راولي. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد نن وویل چې دا بدلون په احساساتو نه بلکې د مسلکي وړتیا په اساس وي. دا په داسې وخت کې ده چې د افغانستان ټیم په بنگلاديش کې په نړیوال شل اوریز کپ سیالیو کې ښې لوبې ونه کړې او په تیره بیا د نیپال څخه ماته وخوړله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې راتلونکي میاشت به د ځوانانو د روزنې په هدف استرالیایي روزونکی پیټر اینډرسن کابل ته راسي او د ځوانانو ترڅنګ به د ملي لوبډلې لوبغاړو ته هم روزنه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې لپاره به د بیټنګ په برخه کې هم له یو بهرني روزونکي سره په خبرو لګیا دي چې ډېر ژر به کابل ته راسي. د کرکټ بورډ رئیس مراد د ټیم د بدلون په اړه داسې وویل:
تغیرات البته په داس تغیرات نه لري، هغه په احساساتو په چیش بولاړي، هغه به دقیقا د دې پر لاسراوړونو باندې ولاړوي. چا سي خل لاسراوړونې نه دي کړي، هغه به په ټیم کې نه وي او خدا په دې معنی نه ده چې هغه مونږ ټولې دروازې په بند کړي. هر وخت سي لاسراوړونې خې وکړي، اوس الحمدلله مونږ الف لوبډل لرو، دا لاندې د زون په سطح لوبډل لرو. کله چې دوی لاسراوړونې دې وړوي دا برازي خو دې ترڅنګ ځینې ځوان لوبغاړو ته پکې ځای ورکړل شوی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو کولو د ښې روحیې جایزه چې په سپیرټ آف سپورټ مشهوره ده د ترلاسه کولو په هکله هم رسنیو ته معلومات ورکړل چې دوه ورځې مخکې د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا افغانستان ته په مالیزیا کې ورکړل شوی وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله خوست ورغلی دی او خپل پلویانو ته وینا کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د دې غونډې د غټو ټکو رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست یو تن کاندید ډاکټر عبدالله خپل دواړو مرستیالانو سره د خپل انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې نن خوست ولایت ته راغی او دلته د زرګونو پلویانو په غونډه کې ګډون وکړ. د غونډې ګډونوالو ظاهرا له ډاکټر عبدالله څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به خپل رایې د هغه په ګټه کاروي. ډاکټر عبدالله خوستوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې په ادارو کې اصلاحات راوستل او اقتصادي پراختیا د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. هغه د غرض وویل ځینې کړی کوښښ کوي چې افغانستان پر قومونه او سمتونو تجزیه کړي، خو زیاته کړه چې دوی دیو موټی افغانستان لپاره هڅه کوي.
ځینې خلک دي چې غواړي چې افغانستان ووشي په شمال، جنوب، شرق، غرب. افغانستان واحد افغانستان ده، واحد آباد او آزاد افغانستان غواړو. افغانستان نوی شودین کې خاورې ده، یو موټی افغانستان غواړو. غواړو چې افغانان موټی سره یو کی او په خپل وطن کې سولې رامنځته کی او خپل وطن آباد کی، خپل وطن په خپل لاسونه آباد کی.
د جمهور ریاست دغه کاندید همدارنګه د خوست له خلکو سره هم په ځینو برخو کې ژمنې وکړې چې قدرت ته رسیدو وروسته به یې پوره کوي او د خوستوالو لپاره به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې د خوست ګردي سړک جوړول، په نړیواله کچه د خوست د هوایي ډګر رغول، پوهنې ته پراختیا ورکول او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول د ده د پروګرامونو مهمه برخه تشکیلوي. هغه د غرض وویل چې خوست به د سیمې په کچه به یو ترانزیټي مرکز بدل کړي او د صنعتي پارک د جوړولو لپاره به له هرې ممکنه لارې څخه کار واخلي.
موږ او تاسو ټول ته معلومه ده چې په تاته روډیال سکلونو کې دلته هڅه چې لازم وو، هغه څه چې لازم وو توجه نه ده شوی. د خوست بیا رغونې ته د صد کنده ولار هغه څه پاتې دي، برښنا نه لري، نور مشکلات چې دلته موږ او تاسو ته معلومه ده. د خوست کادرونه په مرکزی حکومت یا په محلي حکومت کې ځای ورته نشته. زموږ هدف او آرزو دا ده، زموږ برنامه دا ده چې ان شاء الله هغه څه چې زموږ د لاس کېږي د خوست په بیا رغونه کې خوست چه او سرحدی ولایت ده دا سرحدی ولایت ته خاص توجه لرو ان شاء الله کیدای شي چې خوست د افغانستان د تجارت او ترانزیت یو مهم مرکز وګرځي
تاکل شوی و چې ډاکټر عبدالله د خوست لغونډي ورسته نن د پکتیا مرکز ګرځید په ملي لوبغالي کې یو شمیر راټول شو یو پلاویانو ته هم خپل پلانونه وړاندې کړي خو ډاکټر عبدالله په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ غونډه به نتیجې پای ته ورسیده د یادونې وړ ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او کاندیدانو هم خپل انتخاباتي مبارزې ګړندۍ کړې دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو خوست
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
همدا شان د افغانستان د جمهوریت ریاست بل کاندید اشرف غنی احمدزه د خپل انتخاباتي مبارزو په لړ کې نن د افغانستان مرکزی ولایت بامیانو ته تللی وو او خلکو ته یې هلته وینا وکړه وی ویل که بریالی شو نو خپلې ژمنې به عملي کړي
بامیان در یک زندان جغرافیایی برای چند هزار سال زندگی کرده ما این زندان جغرافیایی را مشکنانیم بامیان از انزوا و چهارراه مواصلات مبدل میشه
خاغلی اشرف غنی د غرازو ویل چې د بریالیتوب په صورت کې به هزاره میشت او سیمو بامیان او دایکنډي ولایتونو ته توجه او پاملرنه زیاته کړي تر خاغلی اشرف غنی احمدزی د مخه د جمهوری ریاست بل کاندید ګل آغا شیرزی هم بامیانو ته د کمپین دپاره ورغلی و لکه څنګه چې تاسې خبرو کې واورېدل طالبانو نن په کابل کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې حمله وکړه طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې په انتخاباتو کې برخه ونخلي او د دې سره جوختې حملو ته زور ورکړی دی مونږ لږ مخکې په کابل کې د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر سره مرکه وکړه کبیر رنجبر صاحب هر څومره چې دا د انتخاباتو ټاکلې نېټه رانږدې کېږي هغه د تاسې وینې چې همغومره د طالبانو حملې زیاتېږي تیرو څو ورځو کې هغه د کابل کې څو ځایه حملې وشوې نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې د یوې نږدې ودانۍ نه ډزې شوې دي څه وجه ده چې دې حملو دومره زور نیولی دی
اصلا د دې موخه کابل الواضح او څرګنده ده د دې پخوا نه دوی دا هوډ کړی وو چې دوی به ټول ټاکنې مختلفي او له همدې لپاره دوی څو ابلاغي نشر کړلې وو موضوع یې ډېره جدي تعقیبه کړله او چې د افغانستان خلک وډار کړي چې دوی په ټول ټاکنو کې اصلا اشتراک ونه کړي مګر له کومه ځایه چې د افغانستان خلک په دغه 12 کلو کې اوس دغه اخترونو سره معادت کړی د انتحاري حملو سره معادت کړی دی او بي دغه ملي پروسي کې په ډېر شوق اوس لیوال دي چې اشتراک وکړي نو دي دغه انتحاري حملو ته زور ورکړی دی چې بیا هم موخه د خلکو د غول دي چې هر څومره کم خلک اشتراک وکړي هغوونه به دوی ځان بریالي ګڼي کمی هدف هم دا دی چې دوی څه غواړي چې د انتخابات راپور ټاکنې په افغانستان کې وشي
که تاسې دغه د تیرو څو میاشتو جریاناتو ته وګورئ افغانستان سوزلي کوشش کړی دی او د پاکستان سره هم وغږېد پاکستان ژمنه وکړه چې دوی به د انتخاباتو په وخت کې مرسته وکړي تاسې فکر کوئ چې د پاکستان مرسته په دې برخه کې مهمه ده تر څو د پاکستان له لوري اخواته د غزانمرګي ورنشي
ډېره مهمه ده دغه پیښې دا ثابتوي بیا هم چې پاکستان په افغانستان کې خورا برلاس لري د دې له دوه جهته برلاس دی هغه امکانات چې بشري امکانات چې هغه هم د دې بیرته پاتې شروع نه منځ اخلي او هغه آمادګي دی د غلو لخر د څور اعلان شوی دی د اقالي د شبکې لخوا چې زر 2000 نفر آماده دي پلین ولاړ دي چې دوی انتحاري حملات وکړي څو خبرونه دوی استفاده کوي او ډیره بده ګټه اخلي او د قرباني کوي د خپلو اهدافو لپاره دوی راځي چې دغه پروسه مختلفه کړي له بلې خوا موږ عمله وینو د دې لاس بر له بلې جهته هم دی چې په داخل د افغانستان کې هم امکانات خورا پراخ دي منظور مې په امنیتي ارګانونو کې په ادارو کې د افغانستان حتی په ملي شورا کې په حکومت کې په قضا کې د پاکستان د ایسای لاس خراب دی در امکانات دته پیدا کیږي چې دوی ډېر په اسانۍ سره خپل د انتحاري او افراد له مهماتو سره له وسلو سره حتی د سیرینا هغسې یو هوټل چې ډیر قوي تدافعي امکانات لري او بندرونه لري. اول ته تلاشي یعنی کېږي بیشتره ځان په دې بریالي کېږي چې هلته خپل خلک او ننه باسي اول ته انتحاري همدغه کېږي.
نو رجبر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې انتخابات کېږي که وبه نه شي؟
ټول ټاکنې خو حتماً کېږي، سل په سلو کې کېږي، مګر دوی غواړي چې دغه ګډوډي مېسر ولي. او دا هم ډېره مهمه موضوع ده چې ولې عیسی دا کار کوي، ولې پاکستان دا کار کوي. ځکه دې عمد یم چې اصلا دغه خپله زموږ ولسمشر حامد کرزی خورا مطلوب او خورا د ډاډ وړ او د اعتماد وړ شخص د پاکستان د مقاماتو لپاره دی. او دوی غواړي چې دغه ګډوډي داسې مېسر راوړي چې دغه حکومت دوره وغځوي. او دا احتمال هم شته چې دا ونیسي، او که کېږي هم چې زه په دې مطمئنم چې کېږي په اول دور کې. د فکر نه کوم چې یو کاندید هم بریالی شي، نو دویم مرحلې ته بیا دوی نه پرېږدي دا کار. زه په دې فکر کې یم چې جمهور رئیس مجبوره شي او بیا یو اضطراري حالت اعلان کړي یا دا په تعویض واچي دا خپل ټاکنې.
ډېره زیاته مننه ستاسو د کور ودانۍ کبیر رنجبر صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو په باره کې نن بله مسله دا ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو په حق له یو سروې شوې ده. دا چې دا سروې کومې مؤسسې کړې ده، چا کړې ده، نتیجه یې څه ده، همدا اوس د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار سروان صاحب سره غږیږو. سروان صاحب، کلک معلومات ورکي اوریدونکو ته چې سروې چا کړې ده او نتیجه څنګه سره ووته؟
دا سروې البته د 2014 کال اکتوبر نه د دې کال د 2014 کال تر مارچ پورې دغه زمان په خپل دربار کې دي. د دې سروې اصلي ATR په نوم باندې یوه مؤسسه ده. البته دوی یو د مشورتي اداره ده، دغه مشورتي ادارې دا سروې کوي. دوی وایي چې د شپږ زرو شاوخوا کې له خلکو سره مرکې کړي دي، خو هغه وروستۍ چې خلکو رایې وکارولي دي د البته د یولسو کاندیدانو په تړاو باندې هغوی 3202 کسان دي. دوی وایي چې د افغانستان په شمال کې، د افغانستان په مرکزي ولایتونو، د افغانستان په ختیځو لویدیځو ټولو ولایتونو کې دغه سروې کړې ده او موندلې ده چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دغه سروې په سر کې قرار لري، یعنی 20% رای خپلې کړې دي. د دې ترڅنګ ډاکټر عبدالله 30% رای خپلې کړې دي، ډاکټر زلمی رسول بیا 8% رای خپلې کړې دي، او عبدالرب رسول سیاف او ګل آغا شیرزي 2% نور کاندیدان لا 1% هم نه دي پوره کړی د دې سروې په اساس باندې. البته په افغانستان کې په دې وروستیو کې لکه چې ټاکنیز مبارزې پیل شوي دي، ګڼو ادارو بنسټونو سرویګانې ښودلې دي. ورې دغه سرویګانو یو اړخ ته د قبول وړ وي، بل اړخ ته د قبول نه وي، او کله ناکله داسې نیوکې پې هم کېدي چې ښایي له ګڼو نظریاتو له خلکو نه دوی کار نه وي اخیستی، یو محدودو خلکو نه یې کار اخیستی. خو دغه سروې وایي چې دوی په ښاري سیمو کې او په کلیوالو سیمو کې د ښځو او د نارینهو دواړو حضور او ګډون دی په دغه سروې کې ځای ورکړی دی.
ډیره مننه سروان صاحب. دا مؤسسه چې تاسو یادونه وکړئ، ATR، د خو افغاني مؤسسه ده کنه؟
البته دې سدي مؤسسه کې افغانان هم شامل دي. دا یو مشوره ورکونکي یا سلاکار اداره ده، بنسټ دی په دې کې افغانان هم دي او په دې کې بهرنیان هم په دې کې وجود لري او د دوړو لونه جوړه ده.
ډیره مننه تاسو نه سروان صاحب. په مخم ښه قدرمن اوریدونکو، روسیې د کریمیا د سیمې پوځي اشغال بشپړ کړی دی، په داسې حال کې چې په اوکراین کې کړکیچ لا ادامه لري. داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې روسیه د اوکراین سره په سرحد کې خپل پوځ زیاتوي. په عین حال کې لویدیز مشران د بحران د حل لپاره د خبرو غوښتنه کوي او وایي چې په سیمه کې وضعیت باید عادي شي. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمعې پر ورځ د خپل روسي انډوال ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ماتول د پاره دی په نور اقداماتو لاس نه پوري کوي. دواړو مشرانو د اوکراین د کړکیچ په اکله پر ټلیفون باندې خبري سره وکړې. د جمعې پر ورځ د سی بي اس تلویزیونی چینل د ولسمشر اوباما سره مرکه وکړه او په مرکه کې ښاغلی اوباما وویل چې روسیا باید خپل هغه ځواکونه چې په دې وروستیو کې د اوکراین سره په سرحد کې ځای پر ځای کړي دي لیرې
کړي. زه فکر کوم چې دا ټول ته معلومه ده او ټول یمنی چې د پوځي تمرینونو په پلمه باندې په سرحدي سیمه کې روسی قواوې ځای په ځای کیږي. د غراز اقدامات په عادي حالت کې روسیا نه کوي. ښایي د دې اقداماتو هدف دا وي چې اوکراین تهدید شي او یا هم روسیا نور پلانونه لري. په دواړو صورتونو کې هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو هغه دا دی چې په سیمه کې وضعیت بیرته آرامه شي او د دې لپاره باید روسیا د سرحدي سیمې څخه بیرته خپل ځواکونه وباسي او د اوکراین د حکومت سره مخامخ مذاکرات وکړي.
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د قضیې پر ټولو خواوو باندې غږ کړی دی چې وضعیت د عادي حالت ته ستون کړي، ځکه د هغه په وینا دغه ډول وضعیت د ملګرو ملتونو پاملرنه د مهمو مسایلو څخه اړوي.
زه ډیر اندېښمن یم چې د اوکراین د وضعیت له کبله په نړیواله ټولنه کې ضررونه کولی شي چې زموږ هغه وړتیا راکمه کړي چې نورو بحرانونو، بیړنیو حالاتو او مهمو مسایلو ته رسیدګي وکړو.
په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چرکین هغه تورونه ردوي چې وایي مسکو د اوکراین په نارامه وضعیت کې نقش لري. نوموړي په نیویارک خبریالانو ته وویل چې دا د اوکراین د خلکو مربوط ده چې په خپل هیواد کې نظم رامنځته کړي.
وسله والې ډلې باید خالصلاح شي، افراطیان باید کنټرول شي او تر ټولو مهمه دا چې باید د اساسي قانون یوه پروسه طی شي او باید د اساسي قانون غونډه رامنځته شي او د دې غونډې پریکړې باید ریفرنډم ته وړاندې شي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پر مسلې باندې بهرنیو مشرانو بحثونه وکړل، د ننه په اوکراین کې د دغه هیواد پارلمان چې د شتي لاس لاریون کوونکي پکښې نفوذ لري د هغه تعقاتو مخه یې ونیوله چې د شتي لاس د یو متره مشر د وژلو په هکله پیلیدونکي وه. هغه تېره اونۍ ووژل سو. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف د اوکراین د روان وضعیت څخه نارضایتي څرګندوي.
اوسنی وضعیت به د هیواد لپاره ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي. دا زموږ د هیواد د ګټو پر ضد لاره ده. د دې لارې په لړ کې هغه زیاتی کوونکی حمایت کیږي چې زموږ د هیواد په سرحدي سیمو کې قواوې ځای پر ځای کوي.
په عین حال کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویوګو ولسمشر پوتین ته ریپورټ ورکړی دی چې د تورې بیرې د ټاپو څخه د اوکراین ټولې قواوې وتلې دي. ولسمشر پوتین امر کړی دی چې ټول نظامي توکي چې د اوکراینی ځواکونو څخه نیول شوي دي بیرته دي اوکراین ته ورکړل شي، چې پکښې ټانکونه، جنګي الوتکې او پوځي موټرې شامل دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لګروسه د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام لرو. نن په دې غږیږو چې د انتخاباتو په درشل کې په کابل کې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور نیولې ده. د دې حملو تاثیرات به د انتخاباتو په نتیجو سي. تاسو څه فکر کوئ؟ مننه چې پروګرام اورئ.